ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داود خټک درته حاضر یم او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لیګلی دا او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز یعنی د طنز څه کردار دی دیتا پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري او د دې سرول دی راځي چې دا خبرونه واګو
بے د مسلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی داسی شاعری هم د مزاح مالګ تر وغواړي په پښتو ادب کې د مزاح او طنز ریخه تر کلاسیک دور رسیږي په ډیرو پخوانیو لیکنو کې هم داسی نمونی او بلګی مندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي په یو پیخه یا عادت داسی نقد کول چې خندا ور سره ملوي طنز بلل کیږي او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅه ته مزاح وایي د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شنواری او دوست محمد خان کامل پشان لوی او سنجیده مشرانو طنزیه او مزاحیه لیکونه کړي دي خو په دوی کې اکثر کسانو په قلمي نومونو ډغلی کل کول زکه ډیر لوستونکي نه پیژني د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا اجمل خټک د ملنګ سید مهدی شاه بچا د سودایی ایوب صابر د مالګین کلندر مومند د تماشکیر سید تقیم الحق کا خیل د سیلانی ولی محمد طوفان د ګنډری خان محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری محمد نواز خټک د ناوزګار محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان اسی اشنغری د لاروی سعدالله جان برق د سجب او احمد شاه سایل د سحر جلوان او فرهاد روشن په قلمي نومونو لیکل کړي دي خو سعدالله جان برق په خپل نوم هم ډېر فقهي مضامین او قلمونه لیکلي دي د دین علاوه د محمد دلسوز ډاکټر همایون هما خالق داد امید ډاکټر اسرار اکمل لیونی ګل محمد بیتاب مشتاق مجروح یوسفزی ظفر خان ظفر قمر تایزی او نورو ګڼو کسانو په خپل نومونو د ډرامې کالم مضمون خاکې تکل غزل هایکو او سلوریزو په بڼه طنزیه او مزاحیه لیکل کړي دي خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري او په دې اړه د مشال رادیو پښتنه داسې ځواب کړه
دا تنگو مزا کې دې دا نور جو په حواله باندې حکومت سره ډیر کم ده او خو بیا هم شته تنگو مزا لیکل دي ډیر ګران کار دی هغه په ځان پورې خندل دي رومبه رومبه شرط دا شي چې ته په ځان پورې خندا کې او په ځان پورې خندا ډیر زیاته ګران خبره ده بل لاري چې په خندا کې به یو چې دینو یو تهذیبي اړخ به هم لري یو خو پچمو دي که نه او دغې د چا په ګستاخانه انداز کې د چا د خامو چې دی خندا په هغه پورې نو دا نه دا نه او په هغې دویمه خبره ده چې دا تنومزا بنیادي مقصد دا دی چې د دې کومې خامې چې دي په انسان کې او د هغه په چاپیرچل کې او په معاشره کې هغه تن شي نو دا سمول چې دی که نه دي دا یو چې دی ډېر جرتمندانه اقدام دی نو زما ډرامین چې دی نو ټولې تقریبا عمده په دغې بنیاد باندې دي ما درې کاله دي رنګ په رنګ لیکلی دی ټي وي دپاره په پښتو کې چې دی نو څنګه مزه شته دی زمونږ سعدالله جان برق صاحب چې دی هغه ډېر ښه طنز لیکي او مزه لیکي کالمونه هم د هغه دغه یو هغه مونږ سره ملګری وو په دې ټي وي کې هغه هم چې دی نو ډېر پروګرامونه لیکلي دي دغه شان په ریډیو کې عبدالله جان جسمل صاحب هغه چې دی نو ډېر ښه مزاح کړی دی او طنز کړی دی او د هغه پروګرامونه هغه به پیش کړم په خپله دغه شان خالقزاد امید صاحب دی دغه شان عبدالرضا صاحب هغه چې بنیادي طور سره مزاح نګار وو خو د هغه په ډرامو کې داسې قسم اړخونه شته چې هغه بنده په مسکا باندې او په خندا باندې مجبوري
د خپلو همزولو نه علاوه د نو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې سرګند کړو
بل خبره مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغوښتل چې هغوی مزاح لیکلی ده خو په نوي لیکوالو کې هم شته او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي تنګو مزاح نه ډک او هغوی چې دی نو په ډېره استکارۍ باندې د معاشرې په خامو باندې چلی خبری دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی هغه هم چلی ډیر ښه تن نگار دی او ډیر ښه مزاح نگار دی هغه خپل اداکار هم دی او ډرامې هم لیکلي دي دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کې به خاکی چې لیکلي دي په هغې کې هغه کوشش کړی دی چې هغې له یو فقاهي رنګ ورکړي د هغه خاکی ډېرې دلچسپي دي نور به هم وي خدا در تما در تا یو سونو گنه در سر سر واقشت زمان خیال دی که در دی زلمون دی کوالو کاویشون هم در هیرولو ندی او در تاریخ رو براخر در ملایی ادم
در مشال ریدیو گران و ردون کو اوسی وادما اخلو او سندر اورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خر سولم
سواوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. ګل محمد بیتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
تاسو دا سوال د موجوده حالاتو په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زګړم چې آیا زه تنزو مزه لیکم او کنی لیکم. تاسو سوال دا دی نو او زه لیکم ولی لیکم نو ځکه لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی د سختو دی چې خلک چې هر سهار راپاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د اپریشنو او د دې غمونو نه ډک وي. کډې لاړې او کډې رالی او سوشو سوشو نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم که خندوی نشو چې موسکی خوی کو یو خو په دې خیال باندې بل دا ده چې د دې ابتدا ما داسې کړی وا چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو. هغه سیاسي تجزیه وي کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایه کې یوه مسله راواخلي او په هغې باندې یو دغه ولیکي یو شی ولیکي چې په هغې تنظومي مزاحمي او خلک یې ووایي. لکه د ټولو نه لویه مسله خو دا چې زما خبرې ولې څوک ووایي. په ریډیو کې وایي پنځه شپږ سیکنډ چې دی دا ډېره هم دي کني سړی به بیا غستن ولتو کې بل خوا به بوزي. دغه شان په کالم کې اومو یو څو دا ابتدا یو څو کرخې چې دی دا ډېره اهمیت لري. نو یو خو ما یو څه شعوري کوشش هم کړی دی او څه قدرتي هغه انداز هم داسې و، نو بس هغه د خلکو هم خوښ شو. شاید ما بس ډېر کوشش مې هم کړی دی خو دومره هم زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاحنامه دې ته نه جوړ شي. هغه خپل غرض دپاره کله شګفتګي کله پکې تن زیات او مزاح کم خو څه ناسمې کړی دی پکې.
خوزوان طنز لیکونکی او مزاح نگار آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې په پښتو ادب کې د طنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده.
پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار چې کوم خبره ده، نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پښتو کې طنز او مزاح د نش برابر دي. خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی. دغه غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې د طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جنرا ده. خو دا جنرا نه ده او دا ځان له یو وصف ته، او چې هر کله دا موږ د وصف په درجه باندې اخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو. اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو نو بیا موږ سره چې دین خپل شعری متون دی، او په دغه شعری متونو کې کلاسیک چې کوم زمونږ د پښتو کلاسیک دی، نو د کلاسیک شعری کې موږ سره داسې کومنګ لګوند لټون وکړو بلا بلا نمونه موږ سره په لاس راتلی شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونه دي. د دین علاوه بل لار چې کومه ده، نو بل لار هغه د نثر ده. د نثر کې بیا موږ سره کالم نگاری ده، خاکه نگاری ده، او بیا دغه شان تکل نگاری ده، مضمون نگاری ده، او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یو درنه پنګه موجود.
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو جریدو کې خوندي شوې ده، خو مسله دا شوې ده چې هغه پس پرده تللې ده یا نظر انداز شوې ده. وجه هم دا ده چې دغه پنګه په فرضي نمونو باندې خوندي ده، لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم کم کړی دي، یا د افضل رضا لیکونه چې د مالګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي. دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعر یمن چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول. شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولې، او پیر صاحب چې کم دی نه هغه د نظم په میدان کې کارولې. خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړ توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود. د دې نه علاوه هم ډیر زیات روغ روغ کالمونه چلیدل، یعنی د سردار خان فناسی یو کالم وو چې ګل د کدو ګل دی، دا په ورځنی یمن کې به چې کم دی نه هغه وخت سره چلیدل چې کلام نه اخبار به وتېدو، او د ګلینوال په نوم باندې به دا کالم هغه لیکلو. د طنز او مزاح یو بهترین کالم وو. دغه شان اکمل صدابی آبادی صاحب د بانګې حرم په پانو کې دا خوندی دي چې د کودری په نوم باندې هغه یو کالم بلیکلو، او د دام په پرزی نوم باندې، او د ابن سبیل په نوم باندې، یا اوته بوته کالم چې هغه د لګړتوب به کلمې لرګې په نوم باندې، دا هم اکمل صدابادی صاحب لیکلو. خو دا په کتابي صورت کې نشته. البته ځینې کالمونه ځینې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي، یعنی دا مینوما صاحب یو مشهور کالم تاسو نه سفر ده، دغه پوردو کې به هم غالبا نغوی لیکلو. خو په پښتو کې دا بیا غوی کتابي صورت تم دغه کالمونه اړولې دي. که تاسو یې وګورئ نو ننم چې کم دنه لکه هغه کې د طنز او د مزاح هغه تازگی چې دنه لکه هغه باقاعده پرته ده.
او د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکم، نو د کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته، خو زه به هغه کتابونه یاد کم چې کم زما د مطالعه لاندې راغلي دي. هغه کې یو د پیرګوهر شعر یمن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی، دغه شان تورې د ډاکټر امینوما صاحب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی، او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجروح صاحب یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز او مزاح په نومینده آثارو کې موږ راغستې شو. خو که دغه فرض نور هم غزوم، نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو هغه کتابونه به هم په دې کې راچوم. دلته ماته چې کوم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي، ناغه کې یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم وو، یا دغه شان د حمد الله جان بسمل صاحب اف د ریکارډ کتاب چې کوم دی، یا د لیکت بسمل د دیلا سوي، یا دغه شان تکل دسته د فرید الله شاه حساس د ګړو کې وخو او سنډا ته سرینده، یا ته تکل د سلیمان کامل یو کتاب د میرندیش تکل زار، نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت شه، دا هم بهتري ناورین په دې کې مونږ ته د طنز او مزاح هغه اثر او یا د هغې هغه سرکونه مونږ لیدې شو محسوسولی شو پکې.
ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
مخم اڑوا داسے خوما کوا زبا لی ونے شما زبا شم تبا زبا لی ونے شما زبا شم تبا دکشوی جدا لما دکشوی خفا نو داسے مکوا داسے خوما مخم اڑوا داسے خوما کوا سوگ دی زما بیلتانا او آیا مت جانا درد زما داسے ستم مکڑا گرانا نو ممی زوراوا داسے خوما کوا ممی زوراوا داسے خوما کوا زبا بی اسری شما زبا شم تبا زبا بی اسری شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی خفا داسے نو داسے نو داسے مکوا داسے خوما کوا مخم اڑوا داسے خوما شما خدشتا منا زبالی پلے شما خدشتا منا تکشوی جدا لما تکشوی خفا نو داسی ہے داسی نو داسی مکوا داسی خوما
سندرا تاسو واوریدا. اوس بیا خپل راپور ته راګرځو. شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال رډیو ته ویل چې هڅو خو ډیرو لیکوالانو طنز او مزاح لیکلی دی، خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا که موږ وګورو زموږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کم دی، نو دغه لږ ډېر د طنز او مزاح نښې نښانې موندل کېږي او شته دی. داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زموږ شاعران هغوی چې کم دی، نو داسې لږ ډېر دغه اړخ هم پکې موږ راغستی شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم او ظاهره ده چې مقدار چېرته زیات وي نو هغه د مقدار نه بیا چې کوم دی نو معیار هم مخې ته راځي. نو هغه رنګ د مقداری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز و مزاح د خاص کر که زه د اردو ژبې سره خبر وکړم د موازنینو دا موږ سره بیا ډېر کم دی. زمونږ په دې مشرانو کې لکه موږ وګورو نو یو وخت چې هغه د کامل صاحب، کلندر صاحب، اجمل صاحب، فنا صاحب او دغه رنګ نور ایون حمزه صاحب چې کوم دی نو هم ډېر دغه پک مختلفو کلمي نومونو معنی یعنی دغه فنفاری لیکلی دي، کله تکل په شکل کې، کله د مضمون په شکل کې، خو هغه په فرضی نمونه مانی لیکلی دی یعنی مطلب داره چې خپل نوم نه دی لیکلی کنه خنجر علی خان دغا او چاکو خان او داسې نور نمونه ما تو سخرا دی کنه داګه نه پسم کومګه وګورو نو موږ سره لکه بیا شته داسې نمونه لکه اوسو خدای دې ژوندې لري برق صاحب سعد الله جان برق صاحب چې کم دنو نه आवाज ډرامې بلکې دا غوي خاکی د سټیج مانی یا دغه رنگ شاعرای کی په نثر کی عبد الله جان بسم الله صاحب شو حسین امیر فرهاد صاحب د خدای وبخي موږ سره ماستر شیر افضل صاحب خدای دې ژوندې لري وسوم ژوندې دي او بل د موږ امیر رزاق ساحل سی وو امیر رزاق رازق هغه بیا تخلصم بدل کړو دغه رنگ ډیر نور موږ سره دغه شته اوس موږ سره په دې وخت کې تاج الدین فطرت چې کوم دی د دې مردان دغه رنگ نور داسې نمونه شته چې هغه ډیر ښه مزاح لیکي طنز لیکي کومګه دا خبر داسې کوو چې یاره زموږ په نثر کې یا زموږ په شاعرۍ کې د طنز او مزاح خبره موږ کوو د مضامینو په شکل کې نو دا کشر موږ د موازنې ته ځو تقابلي جایزې ته ځو د ظاهر د دلته اردو ژبې سره نو په هغه لحاظ باندې دا ما ذاتی نظر دی کې دې شي اختلاف و سره هر چاته حق حاصل دی جمهوري حق دی او شاید چې زه په دې کې بیا کامل مم یا زما مطالعه او معلومات دومره نه وي خو زما چې څومره معلومات دي څومره ما دغه لوست دي او څومره زه ترې خبر یم نو د اردو په مقابل کې موږ سره د طنز او مزاح چې کوم دی نو مقدار هم کم دی او هغه معیار هم چې کوم دی نو نشته په دې کې یو خبره زه کوم چې دا د معیار بیا موږ خبره کوو موږ د نورو د طنز او مزاح خبره کوو بیا دلته زمونږ د خپل هغه اجتماعي مزاج خبره راځي زمونږ د کلتور خبره راځي زمونږ د روایتو خبره راځي نو ځنې خبرې یا هغه انداز کې طنز او مزاح چې کوم دی یا ټوکی وشته ټوکی ټکالی هغه موږ بیا د خپل روایتو د خپل کلتور او د خپل پښتونولۍ په رڼا کې هغه موږ نشو کولای هلته بیا موږ خیال هم ساتو یعنی خبره بیا چرته په اشارو کنایو کې او یا په بل طریقه باندې کوو شاید چې دغه یو بنیادی وجه پکې دغه نور هم داسې وجوهات شته چې هغه زموږ اوس د دغه دې طرف له شکم دی نو پام هغه رنګ نه دی راګرځول شوی
فریدالله شاه حساس چې ډاکټر همایون هما په خو طنز لیکونکو کې یاد کړو مشال لډیو ته د طنز و مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه و ادب لري او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي طنز و مزاح د هر ژبې او ادب یو ضروري صنف دی او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګ او کټوه کې مالګ مرچکه حیثیت لري نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ که د یو ژبې او ادب نه د طنز و مزاح ماده لري کړی شي نو مثال به د بې مالګې ډوډۍ او بې مرچکي کټوه وي مطلب دا چې بغیر طنز و مزاح به نه د ژبې او ادب رنگ وي او نه به خوند وي په پښتو ادب کې د طنزیه لیک نخ نښانې موږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي نو هغه بیا د مولوي احمد منشي احمد جان او میر احمد شاه رضواني صاحب دیو دور کې کیږي دی د طنز و مزاح پوره پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو د کیسه خانه گپ هغه دغه او د رضبانی صاحب بهارستان افغانی په دې کتابونو کې چې کوم دی د طنز و مزاح پوره پوره مضمونونه شته دي
فرید الله شاه حساس وویل چې د غنی خان په شاعرۍ کې هم د طنز و مزاح پریمانه نمونه شته خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بیله خبره ده او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بیله خبره ده هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل
پښتو کې د طنز و مزاح چې کوم کل وقتی لیکوالان دي او هغوی مستقله توګه باندې طنز و مزاح لیکلی دی نو هغه په شاعرۍ کې هم موږ سره شته دی په نثر کې هم موږ سره شته دی په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کړم اکمل لیونی صاحب به یاد کړم ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کړم دغه لیکوالان دي چې دې طنز و مزاح له ټول ژوند ورکړی دی نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولې چې کومه ده د طنز و مزاح په حواله باندې هیڅکله هم تشه نه ده بیا په نثر کې موږ ډاکټر مینوما صاحب هغوی په نثر کې بلکه په ډرامه کې مونږه دا ویل شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کم دنه لکه د طنز و مزاح په حواله باندې دا غوي یو خصوصي ورکړه موجود ده یا سعد الله جان برګ چې کم نثر مونږ سره لیکل دي یا دا غوي چې څومره په دې حواله باندې دا غدي کار دي نو دا غي نه مونږ مو پیر نشو کولای
ګران اوریدونکو اوس یو ادمه اخلو او سندره اورو
لاریم بی منیم پلار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا یارا شا ہو یارا شا چنو مو گٹم پدار می کجانا نا پدار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا چتو ملک دمینے ندی در دس خبر شی چتو ملک دمینے ندی در دس خبر شی چتو ملک دمینے ندی در دس خبر شی ست پما مین شازل یار می کا جانا نا ست پما مین شازل یار می کا جانا نا یارا شا ہو یارا شا چنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بیلاریم بی منیم پلار می کا جانا نا پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات قدر اغلم پکانو رائی سار میں کا جانا نا رغلم پکانو رائی سار می کا جانا نا یارا شاہ یارا شچنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بیلاریم بی منیم پلار می کا جانا نا
تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو د تنظیم مزاد درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو طیب الله خان د فکر ګل خالص په نوم تنزیه او مزاحیه لیکنه کوي هغه په دې حق له د مشال رادیو پښتنه داسې جواب کړه
تنظیم مزاح خو یوازې په پښتو ادب کې نه بلکې د هر ژبې په ادب کې ډېر لوی مقام دی چې د طنز په ذریعه باندې د اصلاح کارونه ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدای شي تر څو د پښتو ادب خبره ده نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډېر زیات کم دي چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د طنز و مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو معیاري طنز و مزاح ډېر کم دی نو زما په خیال دې ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دی تر څو د خوخي د لیکوالو خبره ده نو ډاکټر اسرار صاحب دا غت تنز مډیر زیات خوخ دی هما صاحب بعض وخت ډیر ختنزونه لیکي په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دی نو هغه په خپل تکلونو کې خاص کر ډیر خو تنز لیکي مزاح لیکي او دا غي او معیار هم دی چې مونږ ورته دا ویلې شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي ګل محمد بیتاب صاحب چې کوم خاکی لیکي نو پاغه کې ډیر ښه د طنز او د مزاح ډیر ښه انصر شامل یو. دا غلی کل هم مونږ دغه په ساده پښتو کې دا ویل شو چې پاک لیکل چې هغه مونږ په خپل ماحول کې موړان دی یار زو کو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب ګدلې شو مونږ ته پېزان نه شرمېږي. زیاتره ما دا هم کتلې دي په نورو ژبو کې هم چې طنز او مزاح بعض وخت خلکو نه د طنز د تضحیک شکل اختیار کی او مزاح چې د نو هغه ګډ وړو تا او تو بو تو تا واوړي. نو ما یار زه دې ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشي او پاره کې طنز او مزاح شامل کی.
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی د مشال رادیو دا پښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي دا سه جواب کړه.
زما شوري هڅه دا وی چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر د کبر ده نو ډیر غم زپله د دې لپاره په خله خندار وستل دا زما په اند سي دي چې لکه صدقای بولم کنه چې و خاندي یو شي بچ خوشحال شي یو وخت را به درته وایم کوز پښتونخوا کې ټل کې دا هغه ملګری پرارو اکاس چې و پسترګو وړون و نه بناو بیا به بل ملګری راته کیسه کوله چې مسختن به شو به چې ته دې یو تو پښتون راته وایا چې لګور سره خوشحال شو د خری بخپله پښتون نه شول وسته خو ای بل چا دې خلی نه ځان په خوشاله ولونو. زما هڅه دا وی چې خلک خوشحال وستم ک ترخه خبره ویا په خوګه کې ورته وکم یو بیت هم دا سیدا چې چاته د ترخه کیسه جواب نه ورکوم لاپ ورکوي نه شمازاب نه ورکو. نو شوري هڅه مې چې خلک خوشحال وي کترخه خبره وي په خندا کې وکوا او بل تن سیدا داسې مثال لري لکه تور دي چې په بخملو کې پټوي خلک دي بخملو ته متوجه کې نور خپل دي توري گزار وکي زيني وخت گزار تاړتي اوي چې زيني په زينو شانو باید وشي او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه که په خندا کې گزار پونه کې ترخه نشي زغمل او بل معیار دي پښتو چې دا کده طنز مزاحیا سره بالکل مزاحیه یوازې د خندا د پاره کو او طنز په خندا کې پټه ژړا په خندا کې پټ درد وخی نو د مزاحیه معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دوړه ډیر دی کنه دوړه خپوره دی خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نور پښتو ادبیات نور ژ پدیدو کې نور شیانو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی انتهایی پړای ته نه دی رسیدلی طنز هم همداسې وخی ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهمه غده کنه سیم به وبولو ټولګی به وبولو او نورو ژبو کې به ډېر وي زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ اردو کې انګلیسي کې فارسي کې هم ډېر ده او ښه معیاري هم ده نو پښتو کې لا پاتې ده خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسي او کیفیت یې کیمیت دوړو ته د نگانه طنز چې دا پاتې ده.
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه او مشال رادیو ته وویل
دا خو مونږه یوازې د طنز او مزاح په اوله باندې نه بلکې مونږ وایو چې په پښتو کې د نثري لیک کې بیا تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمی دی نو دومره تند مونږه د طنز او مزاح په اوله محسوسو او طنز او مزاح چې دا یو قسم د تنقید یو عملي چې په سوسایټي یا په ټولنه باندې طنز او مزاح په شکل کې چې دی نو طنز کېږي یا د مزاح په شکل کې چې دی نو د معاشري خامیر اغستې شو په کار کې دي شي اسو خو منګه ګور نه تند مزه شکل کې چې شاعري هم دا نسلي کوم دي بیا افسانه وی دي کوم دي چې په هغه کې ډراما دنو په دې لړ کې کومنګ وګور نو د چکه می د ډرامو خبر دنو پاره کې پښتو ادب چې دینو کدا سړي ډیر موړ نه لري نو ډیر زیات لکه خالیم نري مطلب دا چې د ډرامي په شکل کې مونږ ډیر شیخ ډرامي مخې ته راغلي دي هغه مونږ کتلې پاره کې تندو خصومره پوری چې نور تخلیقی کار دی چې پاره کې په خصوصي توګه منظوم ادب دی یا نور منصور ادب دی نو پاره کې ډیر زیات کمی دی کم ادب چې سنجیده ادب تخلیقیږي دا په مقابله کې د طنز مزاح میدان ډیر زیات خوشاله خالی دی سیوا د سو لیکونکو نه لکه چې طنز مزاح په اوله باندې مونږ سره د صد الله جان برق صاحب مشتاق مجروح صاحب د شان الحمدلله جان بسمل صاحب دغه رنگ مونږ کو ګورو نو د طنز مزاح په اوله باندې د دین مخکې مونږ د ټوکو د لټیکو په شکل کې د میراوز ذکر کړو ناغو او یا داسې په شاعرانو او دیبانو کې مونږ سره ډیر کم داسې دي چې هغه په تخلیقات مخې ته راغلي فرید الله شاه سیو کتاب کې چاپ دي طنز مزاح په اوله باندې داسې نور وی خو کم دي کمنه نمونه ارشیو یا زمانه پاتې شوی دغه بخنه غواړم خو د سنجیده ادب په حواله باندې او طنز مزاح ډیر زوري شي دغه وجه دا ده چې دا د دې اوریدونکو اوریدونکو لستون کې ډیر وی ځکه چې دې کې په مخ خندا مراشي نو بل طرف ته د ټولنې چې کم بد اړخونه دي نو هغه په یو ډېر ښه شکل کې چې دې نو وړاندې کیږي. لکه موږ سره په اردو ادب کې بیا تنظو مزا ډېر زیات چې دې نو ښه ده، هغه په صحافتي حواله باندې هم په ادبي حواله باندې هم تنظو مزا کمل او پک باید چې د تنظو مزا لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې ده نو هغه یو خوا چېغې ته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کېږي او بل طرف ته په ټولنه باندې چې کوم بنیادی تنقید دی چې هغه هم کېږي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکړو. طنز لیکونکي اباسین بهیر مشال رډیو ته وویل چې طنز لیکل آسان کار نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکونکي ته د طنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي.
طنز او مزاح د پښتو ادب ډېرې مهمې برخې دي. البته د دواړو توپیر په دې کې دی چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي او طنز دې تر څنګه چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونو په اوریدلو یا لوستلو سره وژاړي. او د دې ترڅنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑا طنز ډیر عام دی، مګر متاسفانه په کتابي بڑا په لیکنۍ بڑا غي ته کار نه دی شوی او څومره کار شوی دا ډیر کم دی، البته د نشټ په حساب دی. د برخه ته د پښتنو لیکوالو پام ماړول چې دا ډیر مهم دی، ځکه د طنز لاري منګه کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې، په ستونزو باندې، په نابرابریو باندې لیکل وکړو، د ټولنې ته وړاندې وکړو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاسون د شکایتو صندوق دغه د تنظونو یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني تنظونه راټول کړي وو، دا ما ولوستل او د همغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده. او بیا مې ورپسې د عزیز نسین چې د ترکی یو مشهور طنز نگار دی دغه کتابونو ته مې پام شو، هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې موږ د خاخی په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دې کې موږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخته مې چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. دغه سرکولیشن یا هغه د چاپ تعداد چې و هغه تر زرو پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونځې شوې او بل دا چې موږ افشا شو هغه زمونږ قلمي نومونه بیل وو. نو د دې دپاره چې سبا ته موږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او موږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم، هڅه کوم او په دې تکل کې یم چې د خپلې خوري وري طنزي هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڑی چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی، د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رډیو ته ویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ زما په نظر ډېر غټ رول دی، باید چې په دې باندې کا شاعر دی او کا ادیب دی، کا په نثر کې دی، طنز او د مزاح او کا په نظم کې دی، او دا د وخت ضرورت هم دی. او دا خو داسې ده لکه د ادب کې چې مالګه واچا ما په نظر باندې، خو چې په اخلاقي چوکاټ کې وي طنز او مزاح په چا باندې. نه طنز او مزاح کې طنز دومره نه باید مزاح ورکې زیاتې، خدا چونکې سره تړلې دي. د طنز نه بدون مزاح نیمګړی دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیمګړی دی. طنز خو دا په هغه باندې په سامعینو باندې اورېدونکو باندې لکه منحصره ده چې آیا ته یو شعر وایې هغه طنز نیسي که مزاح یې نیسي. چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به در شي، او که طنز دې ونیو ورکې نو بیا به درته لکه یو منفي سوچ درکوي. مخبله لکه زه خو هم کوم په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی، لکه په منفي تاثر باندې مثبتي نظر ورکړی دی معاشرې ته. چې لکه اینې یو شی مې په ګوته کول و کنه، نو هغې مې هغه منفي اړخ د وجې، خو په منفي اړخ کې مو بیا مثبتي سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر خخ د طنز او مزاح ډېر خخ شاعران دي زموږ په سیمه کې هم ډېر کشلي کشلي شعرونه، خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي هغه کې بېهودګي نه، او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې، زیاتې فائده نه لري. خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپل د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، دا زما په کتاب دی کنگن بنو باندې دا ټولو نه اخره کې دا غ نظم خور شوی دی. په ځکه دا چې ما ډېر شیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو، نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفې خلکو ته ور وسپارلې، هغې نه پس هغه مونږ کې خلکو اپروچ ته کتل، بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل. نو پیسې باندې خلک ډېر مستي، پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي، بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی. حالانکه پیسې ښه شی دی خو هر شی نه دی، داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسې کار نه کوي، هلته کې د سړي یو خپل هغه اخلاقي هغه چې دی هغه ډېر تاثر لري. نو هغه څه شعر داسې و چې ښځې دي که نر دي، وړوکي دي که ستر دي، په لر دي او که په بر دي، لیدلې مې اکثر دي، یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده، خواښې دی که سخر دی که بابا ده او که بیبی، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. یو ورکې شعر ده او چې شاعر دی که ادیب دی، ملا دی که خطیب دی، ډاکټر دی که طبیب دی، هما وړه اخستې دي هم دغې وسوسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. بندونه ورکې زیات دي، خو اخري کې بند کې دا هر څه راټول شوي دي چې احساس لیونیا، بکواس لیونیا، او زا پاس لیونیا، په کوم وخت کې لګیا یې لیکې دوی ته فلسفه.
پیسې غواړي، پیسې ورکا پیسې.
په اخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی، باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغه ته لکه ډډګرنه وکړو، ستاینه وکړو چې هغه نورم ولیکي. او د مزاح یو پوره ځکه چې ژوند سره تړلی داسې یو شی دی، او د وخت غم ځپلی وخت دی، په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو سو دقیقو ته پرولی نه، نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه، خاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. دا چا کوم شاعر شعر بی خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه، نو خندا باید پکار ده، خو طنز به نه رانیسي، مزاح به رانیسي.
ګرانو اوریدونکو، اوس بیا یوه دمه اخلو او سندره اورو.
سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د افسوس ماتم خپل غم له جوړې سترګي د غم ډکي چاته برابر اړې د افسوس ماتم ډکي دفن وی غم له جوړې ستا زور پختو او تورا ستا دسری وینی غرزم چه دا خکل سر دی ٹچی گران دیر خکار بدرن بجڑا باد چان دی سری مانے آباد کڑی فخیرو باد چان دی مرے پیڑے آزاد کڑی بجڑا باد چان دی
سندره تاسو واورئ. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. آفتاب ګلبن د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا سچل شوی په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا خدا سی و چې طنز او مزاح به ما اصل کې لوستله په خپل به ډیره زیاته لوستله او دا خې خې فکاهیه به چې کمې راتلې مخې ته یا دا په دې تکلونو کې یا په دې خاکو کې داسې مزاح چې هغه به په دې باندې هغه عناصر چې خواره به وپې یا مطلب داسې طنزیه جملې نو تاسو یقین وکړئ ما له به ډیر زیات خوند راکړو زما به مې یو خواهش راوچت شو چې یاره داسې د زه هم لیکل وکړم د دغه خواهش نتیجه وه چې ما لیکل شروع کړل خو زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې وختي ما د فرضي نومونو ذکر وکړو او دا فرضي نومونه چې کم دي نو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی یعنی دا څنګه چې د علامت نګاری شوی دی یعنی علامت نګاری شوه یا فرضي نومونه باندې دا لیکل شو د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وي یا مطلب سیاسي جبر وي یا سماجي څه نور څه مجبوریتونه وي چې یو لیکوال مطلب دا دی په د اظهار پیرایه چې دنه یا هغې دپاره علامتیت ته ځي یا مطلب د فرضي نوم لار خوښوي نو ما هم په هغه وخت کې چې لیکل شروع کړ نو ما خپل شناخ پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړ او د هغې په شا باندې وجه دا وه چې زه نه وم مطمئن چې یاره دا به خلک خوښ کړي ځکه ما خپل شناخ پټول غوښتل او په خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خپرېدل بیا ځینې ملګري د دې نه خبر شو هغوی ته پته ولګېده نو هغوی ما ته باقیده حوصله افزایي راکړه په هغې باندې ډاډ یې راکړو زه دې ته چمتو کړم چې یاره دا دې زه په خپل نوم باندې کوم نو دا به بهتره وي نو د کشر والټیر په نوم باندې چې کوم لیکونه شي او بیا دغه شان ورسره نور ما په خپل نوم باندې وکړل هغه دومره شو چې هغې نه ما بیا یو کتاب جوړ کړو په کال 2014 یا 2015 شاوخوا به و چې د بیا څه چل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو دا کتاب چې کوم دی نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی یو کې دا تکلونه دي مضامین دي او په بل کې چې دی نو بله برخه ورسره چې دی نو هغې کې نثري ټوټې دي او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زه د چاپه خوله باندې یوه موسکارانه ولم بلکې د هغه بدرنګۍ په ټولنه کې چې موږ ته ښکاري یا هغه کموتونه چې د هغې ته پکار دي چې د خلکو پام راوګرځي نو هغې ما کوشش کړی دی چې د هغې طرف ته زه د خلکو پام راوګرځوم او زما دا توقع هم نه وه چې دا به خلک دومره خوښ کړي او د خلکو هغه حوصله راکولو بیا ما له دا توان هم راکړو چې زه د نور لیکونه م پکې وکړم نو داسې کلوکتي توګه خو نه کوم خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوخې ډېر مشهور شوی دی د خپل نورو اثارو په حق له مشال رادیو ته وویل
د ټولو ناول خو زه دا ویل غواړم چې په طنز او مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي لومبی کتاب په 2004 کې چاپ دی چې دا غي نوم بو دا مزه په خار کې دي او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب او کم شما په کال 1993 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز او مزاح کالم نکلو دا غي نوم هم دا مزه په خار کې دی وو نو دغه کالم ما تقریبا درې کاله مسلسل چې کوم دی وحدت اخبار نه لیکلی او بیا دا غي دغه کالمونو کې څه انتخاب چې کوم دی نو ما راغوند کو او دا په 2004 کې چې کوم دی دا مزه په خار کې دی په نوم باندې ما چاپ کو د دې نه پس چې کوم دی نو زما د پرنٹ میډیا چې کوم دی نو دې سره لګ داسې وقفه پکې دا سره غا چې زما توجه زیاته چې کوم دی الکترونیک میډیا ریډیو او ټي وي طرف ته زیاته شو او ما بیا ریډیو ټی وی د پاره چې کوم دی نو سنجیدہ او مزاحیه ډرامې ولیکلی کال 2010 کې د پېښور سنټر پاکستان ټلویزیون نظما یو مزاحیه ډراما د 1900 کیسټو چې د پټ پټونی په نوم و او شو بیا داغه نه پس پېخه کې تیخته دام کامیډي ډراما پېښور سنټر نه د ټی وی شوی و دورنګي د خیبر ټی وی نه بیا او شو لاس د بری کار دی انګور ترا ودی او اوس تر تیر کال پورې چې کم دی نو یو ډراما زما چې کم دی د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه مزاحیه آنیر شو او داغه نومو دا کیسه خو بل خلاړه نو د دغه الکترونیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کم ده نو هغه زیاته شوې وه او پرنٹ میډیا سره لږ چې کم ده نو زما هغه توجه کمه وه همدغه وجه ده چې زما بیا لومبی کتاب کم په 2004 کې چاپ شوی نو د هغې نه پس چې کم ده بیا په 2000 او شپاړسم کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دی سنډاته سریندا زمنګ موضوعات بم دغه زمون په معاشره کې چې کمه وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانې ته جوړیږي زه کوشش کوم چې په ډراما کې دی او کوم دغه سه طنز او مزاح په ډیک کې دی هغه خپل لیکونو کې دغه معاشرتی نه همواره او تضادات چې کم دی هغه ډیر په نرم او شګفتان داس کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم او د خپلو ګرانو مینوالو چې کم دی توجه هغه طرف ته راوړم کومو سیزنو ته چې اجتماعي طور باندې زمونږه پام نشته دی
په حقي او تکل کې د طنز او مزاح پریمانه مسله کاروونکي لیکوال اقبال کوثر په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
طنز او مزاح او د ادب یو ډیر زیات زورور عنصر دی او بیا په دې کې طنز بیل شی دی مزاح بیل شی دی طنز د ادب د تنقید یو طرز دی د یو تنقید یو شګفته غوندې دغه دی گزار دی او په داسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالتا د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده برداشت نشته هلته طنز ډېر بنیادی کردار لوبولی شي
طیب الله خان د خپلو طنزیه او مزاحیه چاپ شوو کتابونو ذکر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
زما د نومړی کتاب چې وو چې کوم د طنز او مزاح دغه کړه و هغه د نثر کتاب و د هغې نوم و ارغ برغې په دغه کې تکلونه وو او مضمونونه وو او زیاتره په دې ادب کې چې کومې یا غلاګانې کېږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کومې کیسې کېږي نو هغه په هغې کې ما راوستی وو او په د طنز او مزاح په شکل کې مې راوستی وو زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاقو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج دپاره کوي نو په طنز باندې د معاشرې په ډېرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي دویم کتاب چې کوم چاپ شوی و هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی دغه د شعر کتاب دی په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي او د څه مشهورو سندرو او غزلو دغه پیروډیم پکې ده خدغه ټولو شاته یو پس منظر دی کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوی دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی نو هغه په باندې په طنز کولو د پاره بیا ما په هغه وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې لکه کله د چا غزل پیروډی کړی دی او کله د چا نظم پیروډی کړی دی کله مې ورپسې یو نوی تخلیق کړی دی او په هغې باندې ما یو نیوکه کړې ده د طنز په شکل باندې د ډېرو سندرو او د هغه پیروډي هم پکې ده چې ډېرې مشهورې دي هغې ځان له یو د خوند دپاره یو د هغه کړی دی اوس چې کوم دریم کتاب دی نو د هغې نوم دی اړنګ دوړنګ او دا هم د نثر کتاب دی په دې کې تکلونه هم دي مضمونونه هم پکې دي او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوي دي یا کوم په ادب کې چې د جدیدیت په نوم او یا سپ بل سنوم باندې دا اوتی بوتی شروع شوی دی یاد دی مایکونو ارزانه چې کما په ادب کې کمې داسې خبرې را دن نکړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي نو په هغه باندې په د طنز په جبه کې د مزاح په جبه کې چې څوک ته خوند هم واخلي او دا خبرې ته هم پام شي په دې باندې یو نیوکه وشي او د دې د مخنیوي هغه خبرې هم پکې ډېرې شته دي
ډېر لیکوالان په دې نظر دي چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز او مزاح پنګه ډېره زیاته ده خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډېره مینه لري ځکه لیکلې ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز او مزاح برخه هم هغومره نه ده څومره چې په کار ده ارواخات اکمل لیونی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم هغه ځمکه ردیف او کافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو خو دغه دغه شاعري هم تر ډیره ناچاپه پاتې ده دغه شاند میروس ډیر ټوکې او مزاحیه شاعري هم چاپ شوې نه ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو د بی طرفه تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوستری ګټه پورته کړئ.